50 هدفونه په نخه کړی دي.
انیسا اجمل وا چې د خبرنو لاندې زیدر توړاندې کول اوریدونکو د خبرونه په روستیو 1500 منټو کې تاریخ پانه پروګرام اوریدل شي. خو سورا پورونه او مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. ورزو اسلام آباد ته د ربیع اکرم خان نورو چنن پاکستاني او رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل ادارې کې لیکي، اگر چې پاکستان کې په فرقایي سپېخو کې لږ کمواله راغلي دي، خو اعلی چارواکو له بده ترهګرۍ کاروایانې ودرول لپاره نور کار کول وي، ځکه چې د محرم مهمې ورځې رانیسې شوې دي. رسپانه زیاتوي چې د پېښور پولیسو خودکش چیکټې نیولې دي. دا خودکش چیکټې د محرم جلوسونه هدف کول لپاره وي. رسپانه لیکي داسې د راولپنډۍ چارواکو په وینا چې دمیال کې سینې وسله والی وجلې دي چا چې د محرم جلوسونه په نخښه کول، نو دینه دا ظاهریږي چې ریاست د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په اپریشنونو انصار کوي. رسپانه مخکلي کې دا خطرې کده چې داسې د وسلوالو مخنیوي کیږي، او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد اپریشنونه ښکاري چې په دې کې خواله راغلي دي. رسپانه په وینا چې استخباراتي معلوماتو په بنیاد کوښښونه زیاتول ځکه ضروری ده چې د وسلوالو د حملو خطرات کم کړي شي. رسپانه وايي د محرم جلوسونه او مجلسونه په یو شمېر ځایونو کې سخت کال یو غټ چیلنج دی، او دا کال به ځکه هم وي چې اعلی چارواکو انتها پسندي د کومي اکشن پلان تر لاندې د ختمولو لوس کړی دی. وحدت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي یو خارجه امور مشیر سردار عزیز ویلی دی چې ټول نړۍ پوهیږي چې پاکستان افغانستان کې سلامتي او امنیت د ټینګښت لپاره مخلص دی. ادارې وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جوړ جاړې عمل کې د پاکستان اهم کردار دی. پاکستان څخه د جولای په میاشت کې مری کې د دواړو خواو ترمنځ مذاکرات کړي وو. خو د طالبانو په خواني مشر مولا عمر د مړینې د خبر نه پس مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. ادارې په وینا چې پاکستانی چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې هغه غواړي نو پاکستان د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولې شي. ادارې مخکلي کې چې د افغانستان د بدامنۍ او ناکرارۍ بدغې سنخ پنیغه په پاکستان کېږي، نو ځکه د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. ادارې اخیری کې لیکي باید چې افغان حکومت مثبت رویه خپل کړي، او که افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره کوم ممکنه مرسته کولی شي، نو پکار ده چې د دې ډاډ ګیرنه وکړي، او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظولو لپاره د خبرو اترو له لارې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل هڅې ګړندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ سی این این په خپل ویب پاڼه لیکي، په کابل پوهنتون کې د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز د پروګرام د پیلېدو سره به په افغان ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو د دوی د مسلو جنکو د تعلیم په اړه پوهه زیاته شي. بلخوا پی پی آی خبرې ادارې لیکلي چې د امریکا پرمختیایي اداره په پاکستان کې د جنکو تعلیم او کار روزګار ته زیات پام کوي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد ناورو.
سی این این په خپل ویبپاڼه لیکلي، په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز پروګرام پیل شوی. دا بعد دغه هیواد ښځو ته ډیره ګټه ورسوي چې د کلونو کلونو جنګونو یې په ژوند بدې اغیزې کړي، او اوس په افغان ټولنه کې خپل ځای جوړوي. د افغانستان په زیاترو برخو کې لا هم ماشومان جنګي سکولونو ته نه ځي، په ډیرو برخو کې د ماشومانو ښوونځي نشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی فاریمه نادری وایي، د دغه پروګرام سره به افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو موقع په لاس ورشي. په کابل پوهنتون کې د جنډر سټډیز دغه پروګرام دوه کاله دی. په دغه کې 28 زده کوونکو داخله کړي چې په کې 13 جنکۍ او 10 هلکان شامل دي. د دغه پروګرام لاندې باز زده کوونکي په افغان ټولنه کې د ښځو په حقونو، پر دوی د تشدد، په افغانستان کې د وروستو پاتې شوو خلکو په ژوند او کار او مسلو څیړنې کوي، او د ښځو او سړو په ټولنیزو ذمهوارو به د پوهې پیدا کولو هڅې هم کوي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې بدامنۍ او جنگونو تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کړې دي. پر دوی زور زیاته شوی، او د بل د خوښۍ لپاره یې خپل خوښه او ژوند قرباني کړی دی. سی این این لیکي، له دغه پروګرام سره په افغان ټولنه کې دا پوهه هم زیاته شي چې څنګه افغانانې ښځې او سړي په ټولنه کې د یو بل مقام ته عزت او احترام ورکړي، او د یو بل له مسلو ځان خبر کړي. بلخوا د پاکستان پریس انټرنیشنل یا پی پی آی په خپل یو رپورټ کې لیکلي، په پاکستان کې کارکوونکي امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ایډ زیاتره په دغه هیواد کې په تعلیم، د ښځو په روزګار او نورو داسې پروګرامونو پیسې لګوي چې مقصد یې د ښځو ژوند ښه کول دي. په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشر جان ګروک وایي، یو هیواد تر هغې اقتصادي پرمختګ نشي کولی تر څو چې ښځې په اقتصادي عمل کې نه وي شامل شوی. شوی. د دې سره سره جان ګروک وای دوی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ته منسوبې مرسته کوي او زیاتوي د دغه منسوبې د لارې به په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ نوې لارې پرانستل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ولسمشر د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شو بندیزونو د لری کول په برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نور.
د لویدیز او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویم ورځ ولسمشر باراک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخ کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقه په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان لمخه پر خپل ژمنو عمل کړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د خبرې د یقین کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لری کولو موافقه به هغه وخت عملی شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به لویدیز پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه لری کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خبره کړي چې د ایران لوري د اټومي موافقه لاملي کې دروسته پر دې هواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره وروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام لکبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحه چوکاټ تصویب کړ. د دې اصول لمخې چې پرون خبر شول بندیزونه سم دستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملی کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لری کولو پریکړه سم دستي نه عملی کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي، څو د نړۍ لوی قدرتونو نو ویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملی کوي کنه.
او سم د پښتون کرکټر یونس خان سره مرکه لرو چې په دې وروستیو کې د جاوید میداد ریکارډ مات کړو. د پاکستان تر ټولو زیات منډي جوړونکو لوبغاړي جوړ شو. زموږ همکارې رابی اکرم خان ورسره خبرې کړي.
ډیر خوشاله خبر زماره لپاره دي چې زه د پاکستان لیډینګ رن سکورر شوم. د ګریډ جاوید میداد نظم خلاړم، نو دا خو زما ډیر خوشاله خبره ده. زما ډیر پراود زما باندې محسوسوم چې زه فرست پاکستانی شوم چې دغه نظم خلاړم.
ها نو یونس خان، تاسو دا ځان ته هدف خو چې تاسو دا ریکارډ ماتوي؟
نه جی، خص کله چې مک انټرنیشنل کرکټ شروع کوم دا چې زما ځین کې چې بچل نه وي. اچھا اچھا، دا چې هغه کوم زوبه مطلب چې 2000 سنچری میکر شم پاکستان نه پاره او 2000 رنزور مزه کوم په ټیسټ کرکټ کې. زما زما جن کې داسې نو وو، ګریجولی دي څنګه څنګه زما امپروومنٹ کې دو او زما سفر روانو نو زما داسې دو درې کال کې داسې محسوس شو چې خوځل غون ځان باندې ځان موټیویټ کم نو او ځان نو ځان فټ کم او ځان نو ځان فوکس کم. نو کې دي چې زه د ګریډ جاوید میدان نو مخ خلاص شم او ما کا کارو چې الله زما مدد وکړو. دا د پښتې دو درې کالو کې ما باندې خري خپل پرفورمنس وکړو، بس اینه پس زما دا وو چې دو کال مخ کې چې خوځل غون دي نور لوزان پوش کم. نو کې دي چې زه د جاوید بینه مخ خلاص شم او
باقی
نور بس کوشش میں نور دھیان اور بس امک کا کاروشوک محنت کی نوعیتا اور سوکھ فوکس کی نوعیتا اللہ رخبل مقام ضرور رکھیں.
یونس خان چې کله په لسم جمعات کې سبق ویلو هغه هغه وخت سوچ لرلو د لوبې په حق لا اوس سوچ لري؟
جی بالکل، زما خو سوچ مکه او او وخت هم دا زما سوچ چې زبا هر روز زما لپاره نه دا نوې روز دی اور جب ہر روز چیرے خپل ځان امپروو کوم او زرو سم دکا سوچ کوم
صحیح اپ مستقبل کیسا پلان لری تاسو
جی پلان بس بالکل ډیر سمپل دی چې جسونو کرکټو کا خپل خپل محنت باندې کوم خپل په فټنس باندې کوم اور چې کله ماته موقع ملاو شي نو ان شاء الله زس دا سه کارو کوم دی خپل ملک د پاره خپل خپل قوم د پاره چې هغه په پی بیک شکل باندې چې زسنا سره دی خپل قوم له دی خپل ملک واپس ورکم
په ټیسټ کرکټ کې چې دی د کیپټن سیم سره چانس شته
او دا خو دې سپټل نه دی دا چې اوس دا خو د پی سی بی هغه چې هغه خو هغه ته موجود دی ریسنٹلی تاسو گورے محمد رضوان پہ شکل کے ریسنٹلی دا عمران خان جونیئر اور عمران خان سینئر پہ شکل کے دا جنید خان پہ شکل کے عمر گلک پہ شکل کے دل دا سے مغشتے پلیئران شتے چاری محنت کرے دے خری نوری تا اللہ تعالی د خپل محنت بھاری ورکی والا
دا او د پاکستان د کرکټ لوبغاړي پښتون لوبغاړي یونس خان چې زمونږ همکاري ربیع اکرم خان ورسره مرکه کړې و پاکستان او افغانستان په یو موافقه سره شوې چې ډیر زر به د دوړو ملکونو ترمنځ په خبر کې د امن لوبو په نوم د اولمپیک لوبو تابع کوي زمونږ همکار ریاض مساخیل پر اسلام آباد راپور لري
مشال ریڈیو سرا خبرو کې د پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نائب صدر او د خیبر پختونخوا د لوبو پخوانی وزیر سید عقیل شاوی د ایسوسی ایشن د صدر پخوخه د اتوار پورس پیښور کې د افغان کونسل جنرل سرا ملاقات کې د دوانو ملکونو ترمنځ د لوبو په مقابلو خبرې وکړې او په دې اتفاق وشو چې باید دوانو ملکونه د مختلفو لوبو د لار یو بل ته نږدې راوستي شي د دې په خبره پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن په ډیر زر افغانستان ته د غلړ کې باقاعده بلنه ورلېږي لوبو د تابعیا په اړه د عقیل شاوینا وا
د دې نوموي پاک افغان پیس کیس پیټ دې نو هغه په ملټری طریقې سره مقابله کوي د دې دیشل ګرځي سیاستدان دې نو هغه په طریقې سره کوي موږ دیشل ګرځي مقابله په مختلف ګیمز کې کوو دې کې چې کوم ګیم شامل کیږي هغه فیصله دې نو یو کمیټي به جوړیږي چې درې کسان د افغانستان اولمپیک اسوسیشن به ورکوي او درې نومونه په پاکستان اولمپیک اسوسیشن به ورکوي او دای دوه کمیټې نه به خپل کې کیږي اور ما کو تجویز دا چې پینځه نمونه د گیمز اړیرا کوي او پینځه نمونه مونږ ورکونو د لاس گیمز کې دا گیمز اوشي
په دغه باب لا چې مشال ریډیو په خبر کې د افغان کونسلګری د مشر سید محمد ابراهيم خیل نه تپوسو کو نو دوی چې د دې پښا هیڅ سیاسي ایجنډا نشته بلکې د لوبو مقصد د دوانو ملکونو اولس یو بل ته نږدې راوستل دي د زیاتوي
سپورت چې دا هغه کې هیڅ نو پولیټیکل پکې نشته او دا د ځوانانو د جذبې تر اغلان دے چھے افغانستان او پاکستان دوارا گواندی ہے وادو ندی نو دا با دے خکار شی چھے دے خلقو تا گرا تا گم زیاد شی پدے کہ اگر دے خلقو سوچونا با مدل شی دا خود دیر سا خبر دا منگو سرہو منلا نو پا دے حق لا دے کمیٹی ملی اولمپک دے افغانستان او کمیٹی ملی دے پاکستان با پدے با میں بحث وکاندے او اگا پینزگی مونہ با بے افغانستان معرفی کاندے او پینزگی مونہ با دوی معرفی کا بلا خرا با پدے توافق ہوشی
دے پاکستان افغانستان تر منزہ دے لوبو انعکاس سرا د دوانو ملکونو په تعلقاتو سره سر پریوتی شي او آیا د دینه پاکستان ته هم څه فائدې رسی په دغه اړه راته د پاکستان افغانستان د تعلقاتو او لوبو د چارو کارپو او خبريال عبد الغفار وې چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات خراب شوي دي او ممکن دا چې د سپورتس ډیپلوماسي په ذریعہ د دې د خکولو کوشش وشي نو موړې وای
د دې لوبو سره به د پاکستان او د افغانستان د یو بل په تعلقاتو چې کوم شک کېږي زه فکر کوم چې دا شک به هم ختم شي او تعلقات به د سره ډیر ښه شي د دواړو هیوادونو او بل طرف نه په پاکستان کې لکه اکثر ملکونه دا فکر کوي چې دلته حالات څه نه دي نو که چېرته دا لوبې دلته په پاکستان کې وشي نو د سره به بار ملکونو ته دا پته ولګي چې په پاکستان کې حالات بالکل سازگار دي
د ذکر دا چې د امنیتی صورت حال په نوم د تیرې اوږدې مودې راسه پاکستان ته نړیواله لوبډلې ناراضي خو دغه دوران هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د پاکستان دورې کړې دي ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
اوس اونیز پروگرام د تاریخ پانا چې زمونږ همکار خالد خان جوړوي او د مسجد معبد خان په اړه معلومات اوري
گا ګران اوریدونکو پیښور کې د مابت خان صاحب د جماعت په حق له ویل کیږي چې دا نه صرف د پیښور بلکې د ټول پښتونخوا پخوانی او تاریخي آباد جماعت دی چې د مغل بادشاهانو شاه جهان او اورنګزیب په وخت کې د هغه وخت د پیښور گورنر مرزا لورا سابق چې د مابت خان په نوم مشهور جوړ شوی دی. او دغه تاریخي جماعت نه صرف د خپل دور یعنی د مغلو د فن تعمیر یو مثال وړاندې کوي بلکې د پیښور ښار ښکلا او د لکونو مسلمانانو د یووالي او د عبادت ځای هم دی، چرته چې اوس هم د جمعې په ورځ او بیا په خصوصي توګه د اختر مانځله د لرې لرې نه خلک راځي. نن زموږ د پروګرام موضوع په پیښور کې د مابت خان صاحب دغه جماعت دی او د لرغوني آثارو کارپوهانو او مورخینو سره د باس په رڼا کې به دا معلومات درکوو چې دا جماعت کله اول جوړ شوی دی او د دې جماعت بانی مابت خان څوک و. د سیکانو په وخت کې د جماعت څومره ظلمونه لیدلي دي او اوس د دې جماعت د ودانۍ د پینټینګ خطاطۍ او د فنی تعمیر څه حال دی. پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثارو د سانګې استاد او سیرنکار پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مابت خان جماعت په کال 1480 او اویایم په منځ کې جوړ شوی دی. خو دی وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کتبشته او نه د دې د جوړېدو د نیټې څخه ثبوت ملاویږي،
چونکې دلته کې هیڅ داسې لیک نشته چې په هغه باندې د جماعت پبارکی چې دا پدې دور کې جوړ شوې دی یا د فلانکی کس په نگرانی کې جوړ شوې دی دا سیس صدغه نشته. او چونکه د جماعت نوم چې دی مابت خان نوم سره منسوب دی نو د دین دا پته لګی چې دا جماعت چې دی دا مابت خان جوړ کړی.
دا خبره د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا مابت خان په جماعت کې د پی ایچ ڈی سیړنې هم کړې دي تاییدوي او وایي چې دا مابت خان دویم په وخت د بالایسار کلی سره نږدې دا پیښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې مابت خان جماعت ویل شي، څوک ته مابت خان صاحب جماعت وایي. اوس دا مابت خان صاحب جماعت دی ته ولي وایي دا ډیره یو کنفیوزینګ خبره ده. تاریخي تور باندې کچری مونږ وګورو نه دې جماعت باره کې چې کوم دن ذکر نه چتا د مغولو په همسر تاریخ کې شته نه چرته دې جماعت نه داسې کتب ملو شوی دی چې هغه مونږ ته دا وایي چې دا جماعت مابت خان جوړ کړی دی. دا د ډیر مخکې نه یو روایت روان دی چې دا جماعت چې کوم دین مابت خان صاحب سره ایسوسییټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا مابت خان جماعت چې دوالوی مینارو په منس کې درې لوی ګمبتونه جوړ شوی دی، د کوم لاندې چې د غړغړستنو یا د پیلرز په مدد د مول د پاره یو لوی حال جوړ دی. د حال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قران پاک آیاتونه او نور خطاطی شوی دا کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسي کوي.
چې کلم د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې دی د فنی تعمیر چې دی اغه ته ګورو نو دغه فنی تعمیر چې دی بالکل کله کده شاه جهان اخرنه دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم د سیو چې پای کې دی کله کړي ریلیکس پاتې شوی دی او هم په دغه دور کې کله کا زیات تر مشران چې دی نو هغه دادا کې چې ردا په دې دور کې بجوړ شو نو هغه چې دی تقریبا 1480 نواله اویا کالو پمنس کې د لس کال چې دی په دې دور کې چې د جماعت کله کې دغه کیږي چې د په دې دور کې جوړ شو نه 1660 1670 کې د جماعت جوړ شو.
دا چې مابت خان سوکو او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی په جواب کې ډاکټر نعیم قاضي وایي
د دې مابت خان خپل نوم چې هغه مرزا لورا سبیګو او د دې ټایټل چې هغه مابت خان او د دې د پلار نوم چې هغه زمانہ بیگو او داغه ټایټل هم لقب هم چې هغه مابت خان نو دغه شانتي پلار چې هغه مابت خان اولو او دا مابت خان دویمو.
ویل کیږي چې دا میرزا لورا سابق یا لورا خان پلار زمانہ بیگ هم د مغول بادشاہ جهانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی او بیا د هغه زوی مابت خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنګزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی. ډاکټر ابراهیم شاه پدیکلا وایي
دا چې دویم مابت خان دی یعنی مابت خان اول زوی دی نو د دوه ځله چې موږ سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي نو هغه په 1652 او په 1658 کې دی گورنر دی صوبے اپوائنٹ شو لومنی وخت کې خوده زر واپس شو بل صوبے ته بدلیو شو او په 1658 کې چې بیا شنه بیا دې تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر وو د کابل او پیښور تر اټک پورې چې کوم نه یو صوبہ و دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لری کړی شو او اورنګزیب تخت باندې راغی اورنګزیب هم دې په خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې
خو بیا د مابت خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکل دي وای چې کله مغول بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو نو مابت خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو نو ځکه د گورنر د چوکینا لری کړی شو
مابت خان رحمت الله علیه د وطن گورنر یو طرف د گورنر او بل طرف د ډیر مذهبي شخصیت دا حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه دا بری دی خاص چې کوم وخت جهانگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه گرفتار کړو دا لومبنه جرنیل چې دی دا خلاف د بغاوت اعلان کړو هغه پر جدوجہد جاری ساتلو چې جهانگیر په دې مجبور سچا مجدد الف ثانی رحمت الله علیه رها کړ
ډاکټر ابراهیم شاه د مابت خان دویم د بیلابل دورونو په حق لوای چې مابت خان د ځای خلکو سره ډیره مینه لرله او هم د وجوا چې ځای خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو نو د باچا له اړه ورته د ځای قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو چې هغه پر عمل ونکړو نو ځکه د خپل چوکې نه لری کړی شو
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقې دوه کال پورې وو بیا لړ بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو او اخیری ځل باندې چې گورنر شو نو هغه وخت کې د دې چې کوم کار حواله کړو اورنګزیب چې د دې قبایلو ته یو تادیبي کاروي یا د دې خلاف تادیبي کاروي یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولې خو د بادشاہ دغه مطابق چې کوم ننو دغه د ریکوایرمنټس مطابق چې کوم نه کار اون کړی شي غالبا یو وجه یا په بل وجه باندې نو دې د خپل افس نه لری کو او دې بل ځای ته ولېګو
ډاکټر نیم قاضی وای چې په خور خار کې د مابت خان جماعت لومبي جماعت نه دی بلکې د دې نوړان دی د په خور خار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بچا د وخت یو جماعت دی او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبره سره یو جماعت دی دغه شان په پښتونخوا کې د سوات او ډیګرام په مقام د محمود غزنوی جماعت په حق لویل کیږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جماعت پروفیسر ڈاکٹر نیم قاضی دا اکبر پوری او دا پلوسی پیران دا جماعتونو په حق لا وای
د دین علاوه چې موږ وګورو نو په دې پلوسی پیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی د ایسر په خوا کې جماعت ته او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دین او هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل کې نو دل کې جماعت خامخه جوړ شي دغه جماعت باره کې دا رچدا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کوم موقع چې دا مقبره جوړېدله څه خلک داسې وي چې دا جماعت د دې مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی و نو هم دغه جماعت موجوده دور کې په پېښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحد دغه نخه د پلوسی پیرا کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی
دغه شان پېښور کې د مابت خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي
د محمد خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هغه ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلکو او آیو جماعت د قاسم علي خان بل جماعت هم د گنج علي خان او د بل جماعت هم د دلاور خان دا هر یو رور یو یو جماعت په پېښور کې جوړ کړی او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري
ویل کیږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت میناری ځای خلکو ته د سزا په تور استعمال شوی دی او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونو پانسی کول شو او تر ډیر ساته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړند وو ډاکټر ابراهیم شاه په دې کلا وایي
مونږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې چې کوم دی د سکه حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به د مابت خان صاحب د جماعت منارینا رضوان ډول اندر شی طرف ته او هغه به تقریبا یو یو ورځ کوم دی یار ډیر وخت لکه مطلب درزنه لکه کم وخت لکه ډیر ګنټي هغه به ژوند وو د دې وجنه چې خلک وو ني او خلک تماشو کی.
ډاکټر ابراهیم شاه وای په خبر کې د اور لګیدو په وجه د مابت خان جماعت ته هم نقصان رسیدل او د هغه ځنې پینټینګ او خطاطي په خپل اصلي حالت کې نو پاتې شوی
او هغه ور چې کوم دن هغه د غزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی. کله چې ما په جماعت کې د پینټینګ سوقتل او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې په هغه کې ما وکتل د هغه پینټینګز دیم وو او په هغه باندې لګوندګي د لوخړې آثار لا تر اوسه پوري وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لګوندګي مخکې دا آثار ډیر واضح وو.
دغه شان ډاکټر نیم کازی وای چې د مابت خان جماعت بیا رغونه او مرامت د نور لسمې صدې په اخر کې شوی وو.
دا جماعت تقریبا په دې نور لسمې صدې په اخر کې بیا په دوباره باندې چې دینو ریپیر شوی دی. کله کله بلډینګ چې دینو هغه دی خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دی هغه په دوباره په هغه نخو باندې شوی دی چې کم پای کې موجود وي خراب شوی وي خو موجود دغه نخې آثار موجود وو. نو هغه ډیزاینونه په دوباره بیا شوی دی او د دې لپاره آرټستان چې دینو هغه د هندستان نه راوختل شي.
دا محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالو نه د دې جماعت امامتی کوي وای چې د افتاب احمد خان شیرپو په وخت کې د محمد خان جماعت کې د مرامت کار شوی او په کار دا چې د دې جماعت رنگ وروغون یو ځل بیا وشي.
شیرپو خان په دور کې د کار شوی جماعت پر مسجد بیا د هغه نه بعد نه شوی. د دې وجنه په کار دی حکومت چې په دې باندې خصوصي نظر کوي او د جماعت کې چې کم دی کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی چې څه پلسر کې فرق راغلی ډیر لږ خرچه ده. دا خرچه دی کې او د دې جماعت صحیح دیکھبال د نگرانی دا د دوی په فرایض کې.
خو بیا ډاکټر نیم کازی وای چې مابت خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري او په کار دا چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دله کې محکمه اوقاف هغه دله کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستی دي خو چون کې د ایسره ایکسپرت نشته ارکیالوجس نشته چې د دې مرمت پسنګ کیږي نو بس چونه ورک یا د سیمنٹ استعمال وکړه او د قشنت قاسم علي خان جماعت او گنج علي خان جماعت چې دی دا غي سرم د قحال شوې ده. کله کله بلډینګ دا غي اغه خپل کم سټایل چو کم زړې نخې چوي تقریبا ختم دي اغه دوباره نوی ماډرن ټایل سره او سیمنٹ سره چې دی اغه دغه کړي ده.
اوریدونکو د مابت خان جماعت د خطیب مولانا یوسف قریشی په وینا په دې جماعت کې 15000 خلک منځ کول شي او بیا د جمعې او د اختر د مانځه په وخت کې د جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کې هم د جمع منځ کیږي. دا تیر وختونو په شان په مابت خان جماعت کې اوس هم د عام خلکو سره د خیبر پښتونخوا لوړپورې چارواکي لکه گورنر وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت د نن منځ کوي. دا بده مرغه د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کول او خیسته کول ته نه ګرځي. تر بل او نه پوري خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خوده پامان